امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې زنه زرانه سزیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبرې خپرونې لومړۍ برخه اوري. په خپرونه کې به واورئ د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته ځي او د افغانستان یو شمېر ګوندونو سیاسي خوځښتونو د دوشنبې په ورځ د کمیسیون مخې ته په اعتراضي غونډه کې په انتخاباتي نظام کې د بدلون غوښتنې کړې دي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه درته وړاندې کوي.
او دا هم د دې سات د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د فوز لوی درستیز قمر جاوید ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د فوځي استخباراتو یا ISI په پخوانی مشر اسد دورانی باندې د ملک نه بهر د سفر بندیزونه لګیدلې دي. او د جاپان مقامات ویلي دي چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د لی غونډې نه مخکې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د جاپان د صدر اعظم شینازو ابي ترمنځ ملاقات وشي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید نه غوښتي دي چې کابل ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا نتا قادر شاه امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا بلنه پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر د سفر په وخت کې شوې ده. د پاکستان فوز هم په یو بیان کې ویلي دي چې جنرال باجوه کابل ته د افغان ولسمشر بلنه منلې ده او ټاکل شوی چې ښاغلی باجوه په راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. پاکستان د فوجي استخباراتو یا ISI په پخوانی مشر د ملک نه بهر د سفر بندیزونه لګولې دي. فوج وایي چې د ISI د دې پخوانی مشر نه د یو کتاب د لیکلو په خاطر رسمي تحقیقات پیل شوي. د پاکستان د فوج نتا تورن جنرال اسف غفور وایي چې د فوجي استخباراتو یا ISI پخوانی مشر متقاعد ډګر جنرال اسد دورانی پرون د فوج عمومي قومندانې ته جلب کړی شوی و چې د خپل نوي کتاب په باب توضیحات ورکړي. دا کتاب چې د استخباراتو تاریخي پیښې نومیږي، اسد دورانی د هند د استخباراتو د یو پخواني مشر سره په ګډه لیکلی دی. د جاپان مقامات ویلي دي چې د شمالي کوریا او د امریکا د مشرانو د لی غونډې نه مخکې به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د جاپان د صدر اعظم شینازو ابي ترمنځ ملاقات وشي. ښاغلی ترامپ پرون د دوشنبې په ورځ د جاپان د صدر اعظم ښاغلي ابي سره په داسې وخت کې ټلیفوني خبرې کړي دي چې هلته د امریکا مامورین په شمالي کوریا کې دي چې په سنگاپور کې د دغو مشرانو د لی غونډې بندوبست وکړي. د امریکا او د جاپان مشران به د جون د میاشتې په اتمه او نهمه په کاناډا کې د اوو ملکونو د مشرانو په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. مګر د جاپان او د امریکا مقاماتو ویلي دي چې دواړه مشران به د دغې اقتصادي غونډې نه مخکې په سپینې ماڼۍ کې وګوري. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. وروسته له هغې چې په ورما کې د اداري فساد ضد ادارې د خپل ملک د پلان او د مالیې په وزیر د رشوتخورۍ الزام ولګوو او ویې ویل چې د هغه نه به په دې باب تحقیقات پیل شي، د ورما د جمهور ریاست د مقام دفتر ویل چې هغه د خپل مقام نه استعفا هم کړې ده. په همدې توګه په ورما کې د اداري فساد په ضد ادارې د خپل ملک د خوراکي موادو او درملو د ادارې په مشر هم د دې الزام لګولی چې د یوه ساختماني شرکت نه د $1,200 رشوت مطالبه کړې وه. په پاریس کې د مالی یو مهاجر یو 4 کلن ماشوم ته چې په 4 منزل کې د خپل اپارټمان د برنډې نه بهر را ځوړن شوی و نجات ورکړی دی. د مالی دغه مهاجر ماما دوګاما چې 28 کاله عمر لري وایي چې ده ولیدل چې دغه ماشوم ژوند په خطر کې دی، نو د هغه د نجات دپاره د یوې برنډې نه بلې برنډې ته په سرعت وروخته تر څو چې په 4 منزل کې ماشوم په خپل یو لاس ونیو او هغه ته نجات ورکړ. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د مالی دغه مهاجر نه مننه کړې او اعلان یې وکړ چې هغه ته به د فرانسې تابعیت ورکړی شي او هم به ورته د پاریس د ښار د اطفایې په یو مرکز کې کار ورکړی شي. په همدې توګه د پاریس ښارول هم د ښاغلي ګاسا مننه د دغه جرأت له کبله ډېره مننه کړې ده. د البرټو په نامه طوفان د فلوریدا د لاګونا ساحل سیمې وهلي دي. دغه طوفان سره ډیر سخت باران هم ملګری دی او د باد سرعت په ساعت کې 50 کیلومتر ته رسیږي. د هوا د حالاتو د پیژندنې ادارې ویلي دي چې دغه طوفان په وخت کې به د فلوریدا، الاباما او د جورجیا په ایالتونو کې 1.5 سانتي متر باران هم وشي. د هوا د حالاتو د ادارې د ماهرینو سکال د 14 طوفانونو د راتلو اټکل کړی دی. په دغې سیمې کې اکثرا طوفانونه د جون په میاشت کې پیل او د نومبر په میاشت کې ختمیږي.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. ټاکل شوی ده د پاکستان د پوځ لوی درستیز افغانستان ته سفر وکړي. پام وکړئ د رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د نظامی پلاوی د تیرې ورځې په سفر کې پریکړه شوې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شپږ شپېته فقریزې ژمنې د عمل پلان د مشخصو ګامونو په اخیستلو سره عملي شي. حنیف اتمر سره د تیرې ورځې په سفر کې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس برخه درلوده. له خپل سیار ناصر جنجوا سره د کتنې ترڅنګ د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجوا او له لومړي وزیر سره هم لیدنې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دواړو لورو د عمل دا پلان هر اړخیز بللی. د سولې د بهیر د پرمخ بیولو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره یې په راتلونکو ورځو کې د مشخصو اقداماتو په عملي کولو توافق کړی دی.
په دې برخه کې ګډ دریځ بداوي چې د افغانستان د سولې پالیسي بل بدیل نه لري. حق وسله والې ډلې چې د سولې انتخاب نه لري په وړاندې به مشترک اقدامات کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې د کاري ټیمونو پر ایجاد هم پریکړه وشوه. د دې کمیټو له لارې ټولو مواردو ته د عملي کېدو زمینه برابرېږي او د دې کمیټو له لارې به په دواړو خواوو کې همغږي کوونکي هم وټاکل شي چې د دواړو هیوادونو رهبری بتره مستقیمه څارنه کوي.
د پارلمان یو شمېر غړي بیا وایي چې پاکستان په تیر کې ژمنې کړي او عمل نه دی کړی او دا ځل هم تر ډیره د عمل تمنه لري.
ډیر سفرونه پاکستان د هیواد مشرانو د خو افغانستان ته وشول او ډیر سفرونه د افغانستان د مشرانو خو پاکستان ته وشول. ستر و سفرې کومه مثبته پایله نه درلودله.
موږ مذاکرې موږ د پاکستان سره د سولې په خاطر کړې دي عملي بڼه نه درلوده.
د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي چې په دې سفر کې مهمې لیدنې شوې دي.
اجنډا ډیره زیاته ماته ګټور نه ښکاري. ولی کله چې ښاغلی اتمر له چا سره کتلي دي هغه اړخ مهم دی. نو هیله ده چې تر دغه وو نقاطو یې پورته خبرې کړي وي، له هغوی اطمینان غوښوي او
عام وګړي بیا له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتنه کوي.
زمونږ امید دا ده چې نتیجه ورکړي او زمونږ امید دا ده چې په ملک آرامي راشي.
د ملي امنیت د سلاکار په دې سفر کې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر باجونه غوښتنه شوې ده چې په نږدې راتلونکو ورځو کې افغانستان ته سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان یو شمېر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د دوشنبې په ورځ د انتخاباتو کمیسیون مخې ته په یوې اعتراضي غونډه کې غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتي نظام کې دی بدلون راوستل شي.
په افغانستان کې اوشمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي چې اوسنۍ ټاکنې سیستم نه مني. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه چې شمېر 15 تنو ته رسېده په یو وخت له حکومت څخه وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو له عملي کولو مخکې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راولي. د دغه ګوندونو استازو ویل چې اوسنۍ ټاکنیز نظام دوی ته د منلو نه دی او باید بدل شي. په دغه ناسته کې فیض الله صاحبی د ټولو ګوندونو په استازیتوب وویل
اوسنۍ ټاکنیز نظام یعنی SNTV بیکاره، فساد زیږونکی او پارلمان ته د ولس د رښتینو استازو د لارموندنې معنی دی او د دغه ټاکنیز نظام پر بنسټ ټاکنې موږ ته د منلو وړ نه دي.
دغه ګوندونه همدارنګه وایي چې پر روان ټاکنو کې باید هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي او د ټولنې هرې برخې ته په ټاکنو کې درې ورکولو زمینه برابره شي. د اسلامي حزب په استازیتوب عبیدالله بارکزي وویل ټاکنې باید له خپل اصلي وخت څخه مخکې د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. ښاغلي بارکزي همدارنګه ټینګار وکړ چې د اوسني سیستم پر ځای باید خلک د ګوندونو استازو ته رایه ورکړي.
پلاسی چې د خپل هغه حزب چې دی ورته منصوب دی او یا غړیتوب لري دا هغه د فیرس سرای ورکی هغه که د افغانستان په هر ولایت کې په هر ګوټ کې هغه رای بې ځایه نه ځي او هدر نه ځي او هر چا ته خپل حقوق رسیږي.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو په استازیتوب انجینیر ستار وویل
آخرینی اواز مې په کمیسیون د انتخاباتو دادی چې لطفا د پروسه شفافه کا د هغو میکانیزمونه د کار واخلي چې هغه کارا وي
دغه حساب په دې باور دی چې له ټاکنو څخه د پوره څارنې لپاره دی په دواړو کمیسیونونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کیدلو د مخنیوي لپاره دی ټاکنیز ایتلافونه جوړ شي. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لویې ناستې او لاریونونه به وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي امریکا غږ ته ویلي و چې اوس مهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې ده او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پکتیا د زورمت اوسیدونکي د حکومت نه غواړي چې د دغې ولسوالۍ د نوم لیکنې تړلې مرکزونه دې بیرته پرانیزي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږي.
په داسې حال کې چې په ولسوالۍ او کلیو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر شروع کېدو نږدې دوه اونۍ تیریږي، حکومت په نام نه سیمو کې د تړلو مرکزونو په پرانیستلو نه دی بریالی شوی. په همدې ترڅ کې د پکتیا د زورمت ځینې اوسیدونکي نیوکه لري چې په دې ولسوالۍ کې د نوم لیکنې یوازې څلور مرکزونه پرانیستي دي. د دوی په وینا د ټولو سیمو خلک ورته رسیدګي نشي کولی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غوښتنه لري چې تړلې مرکزونه پرانیزي او امنیتي خوندي کړي. د دې ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو ښایسته خان او عمران په همدې هکله امریکا غږ ته داسې وویل
هلته لا تر اوسه دغه پروسه نه ده پیل شوې او حتی بالکل دفترونه استم نه جیم نه معلومیږي نسته. حالات خراب دي هلته ورورګل موږ سودا ته راسو موږ دا نه چې موږ به بیرته ځوندي ورسیږو او که نه چې له بازاره ځو بیا دای چې کور ته به ځوندي ورسیږو او که نه. حالات دومره سخت خراب دي.
موږ خو غواړو دولت باید راسي، امن باید راسي، باید موږ ښه یو وکیل ښه هغه ولرو. نو دوی بس دغه نشي کولی چې د هغه له طرفه د مخالفینو له طرفه دغه رای ورکړي خلکو ته.
زورمت د پکتیا ولایت تر ټولو نه امنه ولسوالۍ بلل کیږي. د خلکو او د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي حاکمیت یوازې د ولسوالۍ په مرکز پورې محدود دی او نورې زیاتره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی حفیظ الله مبارز اندېښنه څرګندوي چې د نوم لیکنې د مرکزونو نه پرانیستل د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو په ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون خنډ ګرځي.
په دولت نه هم موږ غږ کوو چې هغه ساحو کې چې مرکزونه نشته دي هغو د ساحو قومي سپینګیرو مشرانو سره خبرې وکړي تر څو یو تفاهم ته ورسیږي. ولی هغه خلک لکه څنګه چې ولسونه هلته زیاته لیوالتیا لري هغوی نشي کولی چې دوی ته قناعت ورکړي.
د ټاکنو د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې په زرمت کې په دوو پړاوونو کې د نوم لیکنې یو دېرش مرکزونه په پام کې نیول شوي، خو د لومړي پړاو له شپاړسو مرکزونو څخه یې اوس یوازې څلور مرکزونه پرانیستي دي. د پکتیا د ټاکنو دفتر د عامه پوهوي مسؤول شیرعلي فیضي امریکا غږ ته وویل چې د تړلو مرکزونو د امنیت خوندي کولو لپاره یې هڅې شروع کړي او یو شمېر هغه به یې په نږدې ورځو کې پرانیستل شي.
خو هڅه مو دا ده زمونږ او د امنیتي ځواکونو چې وکولی سو هم په زورمت هم په نورو ولسوالیو کې چې کوم مرکزونه خدای مکړه بند شوي دي وکولی سو هغه په خپل وخت خلاص کړو او د پکتیا ولایت میشته خلکو ته چوپړتیا تیاره کړو تر څو وکولی سي نوم لیکنه ترسره کړي. او دویم غټ چالش څه دره اختیار خبر چې دغه پروسه نوې ده هغه ډول چې مناسبه ده ولس دې په اړه باندې صحیح معلومات نه لري.
په ټولیز ډول په پکتیا کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې 199 مرکزونه پلان شوي چې له دې جملې څخه د زرمت ولسوالۍ په ګډون 26 مرکزونه د امنۍ له کبله تړلې پاتې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو زنډول د قانون خلاف دي. پاموکړی د ازادۍ رادیو دی رپورت.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل.
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوې ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارل چې دغه ستونزه دې د هوارې په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغیز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش بایست که
جنگ د پولیسو پر غاړه د زموږ هیله دا چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه وسله او د دوی د کورنۍ ویاشه ورنکړي نو څنګه غواړي چې ستاسي سرتیری ستاسي نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري آزادی راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې بانکونه نشته، له دې امله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دې په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې 800 پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنۍ چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغه موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. هغه خزی چې د کندوز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ماموریت لري وایي چې د خزو پتوانمندۍ سترګې پټول مناسب کار نه دی. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ راغلی.
د کندوز هغه شمیر خزینه اوسیدونکي چې په دولتي ادارو کې ماموریتونه لري وایي چې خزی هم ښه استعداد او توان لري چې مدیریت وکړي او اداري چارې پر مخ یوسي. دوی وایي چې د خزو وړتیا باید وستایل شي ځکه چې د ټولنې د موجوده ستونزو او رواجونو په بیروبار کې هم د یوې کورنۍ په اقتصادي پرمختګ کې او د اولادونو په روزنه کې مهمه ونډه لري، نو په ژوند کې هم باید ورته ارزښت ورکړل شي. فرزانه د قندوز یو اوسیدونکي ده چې په یوه دولتي اداره کې ماموریت لري. هغه وایي چې ډېرې کمې ښځې په دندو ګمارل کېږي او پر استعداد یې باور نه کېږي.
خانمایی که جذب میشن در جایهایی هستن که مسئولیت کاری خوب ندارن و برادرایی که کار میکنن یا برادرای ما توانایی هزیا چشم پوشی میکنن.
یو شمېر ښځې چې پر دندو ګمارل کېږي کاری مسئولیت نه لري او له ورونو سره چې یو ځای په دفتر کې دي هغوی یې پر استعدادونو باندې سترګې پټوي ځکه چې دوی فکر کوي د مدیریت په برخه کې به دوی هیڅ توان ونه لري چې خپل کارونه مخکې یوسي. فرزانه وایي چې ښځې دې له نارینه مامورینو څخه زیات امتیاز ونه لري مګر استخدام یې باید له تبعیض پرته وشي. د ښځو چارو د دفتر یوه ماموره شریفه وایي چې دوی په هره برخه کې کار کولی شي او باید د ښځو تقرر ته پاملرنه وشي.
میتونن کې از توانمندی های خانم ها استفاده کنند. زن در تمام سطوح رهبری مدیریت در بخش های سکتور اقتصاد امنیت
کیدای شي د ښځو له استعداد څخه په دولتي ادارو کې استفاده وشي. دوی په مدیریت اقتصاد امنیت او نورو برخو کې ښه وړتیا لري خو بیا هم د قندوز اوسیدونکو ښځې په ټولنه کې ستونزې لري چې یوه ستونزه یې امنیت ده. سمایا د قندوز پوهنتون محصله ده. هغه وایي چې په ټولنه کې باید جنسیتي توپیر له منځه ولاړ شي. که نارینه یو کار کولی شي نو ښځې هم کولی شي او د دغه فکر د عامولو لپاره مبارزه کوي.
سمایا عثماني یم، کندوز کې ژوند کوم، د اقتصاد محصله یم. کندوز کې ډېرې ستونزې دي د ښځو په قبال کې. کله چې مونږ د کور نه وځو اول خدای مونږ د ډېرې ازار او اذیت او رقم رقم خبرې اورو او چې دا یعنی خپل انسان ډېر رنجوي، یعنی انسان ته ډېر رنجاوري خبرې دي چې دا مونږ ته ډېر یعنی د ډیر سہولت او د ډیر کارونه موږ شاته پات کوي یعنی کو سو ګورو در یعنی سړی اناری نه تشه د خځي او خو موافق خځي لاس دی کو سر څنګه پیشرفت چوګر د خځي د برکت دم د خځه د چی خو اولادونه او خو خوندان جمعي ته تقدیمه
کڅه هم د جګړو او نامنې ول عمل په قندوز کې د خځو فعالیتونه یو څه کم شوی خو بیا هم غواړي چې فعال ووسی او د ټولنې د پرمختګ لپاره په ځینو برخو کې کار وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د لومړي ځل لپاره د کورم ایجنسی په اړه چنار سیمینا علي بیگم په نوم یوې مېرمنې قومي اسمبلی ولسی جرګې ته ځان کاندید کړی دی. علی بیگم چې د همدې سیمې اصلي اوسیدونکي د وای له اوله پرمختګ او د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون ارمان وو، هغه هم دغه خبرې آشنا رادیو سره په مرکې کې کړي.
ما لګ بهر ملکونه کتلې دي چې ټول په ترقی روان دي، نو ما وی چې زه هم د عمر دغه برخه کې د خپل خلکو سره کوشش وکم، دوی د لپاره سره ترقیاتي کارونه وکم، لغونتي تیار کما مخکې ترقی لپاره. ما دا سوچ وکړو چې را دي ترقی نه علاوه لګ قومي لیول باندې کوشش وکړ دې چې زموږ خلک خاص طور پر زنانا لغونتي د ترقی میدان کې مخکې راشي. زما یو غټه وجه دا ده چې زه غواړم چې دا کورم ایجنسی دا خزه هم مخکې شي او دا ترقی رفتار کې شریک شي. دې لپاره ما دا اراده وکړه چې الیکشنو کې حصہ
اخلم. په دې سیمه کې چې هر ورځ خزه د ظلم ښکار کیږي، څومره مطمئنه سي چې تاسو غوندې یوې خزه ته به د کورم ایجنسی خلک رائے ورکي او تاسو به خپل استازي وټاکي؟
ډیره خبره دادا چې کورم ایجنسی کې د زنانو تعلیم ډیر خروان دي. دلته حالات نو ایجنسیو په مقابله کې زنانو تعلیم قدره بهتر دي او زما خبره تا خزه هم او سړی هم د وخت دی زما خبره اوري او زه ډیره پر امید یم ان شاء الله دا خلک به ماته وټاکي.
په هغه چا چې تاسو اطمینان لرئ چې تاسو ته به رایه درکړي یا ووټ به درکړي، هغې کې به د ښځو برخه ډېری او که د نارینه وو؟
زما خو امید دا دی چې ښځو برخه به ډېره زیاته وي او ما دپاره ښځې هم ووټ اچولو دپاره انشاءالله تیاری دي. دلته د ښځو ووټ زما ډېر سپیشل ووټ دی. انشاءالله سړی هم کوم چې دا ځوانان دي اوی هم غواړي چې کورم ایجنسی دې ترقی وکړي او دې جذبې سره اوی ماته وچ راکوي ان شاء الله.
څه فکر کوي د غوروسي تحولات چې په سیمه کې راغلل چې فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو ځای شو او د پښتون تحفظ د غورزنګ د ناری سوري او د دې غاغو چاته ول د دې علاقې د لپاره حق غوښتل، ساسي په کاندیدو کې څومره د ورسېو تغیرات او یا تحولات رول درلود یې لري؟
نو شابه بيبي ما اولانه نیتو چې زه په خپل اراده چې وکم نو الله تعالی نو واخلم مخکې کېږم. ما چې کله سیول سرویس امتحان هم هغه وختو کې ورکړیو چې دا ټوله فاټه وا او ډیره پسماندګي وا، هغه زمانه کې هم زما دا جرأت و چې زه په مقابله والا امتحان کې کېناستم. زه یو خوب ګورم او هغه خوب پسې منډه وهم، دا زما عادت دی. زه چې کوم کلي ته لاړه شم کنه که دکاندار دی هم زما خبره اوري، بلکې که مولانا دی هم زما خبره اوري. نو الحمدلله دا ډېر ښه، زما ډېر یو بهترین پروګرام روان دی او زه ډېره پر امید یم او انشاءالله یو ورځ به وي چې تاسو به ما انټرویو کوئ چې اول ښځه ایم این اے قبایلي علاقې چې ورته وي او وینا دا انتخاب شوه دی ان شاء الله نشاوي.
خا د کورم ایجنسی د خزو په ژوند کې به څه بدلون یا څه تحول راشي؟
د صحت او د تعلیم نمبر 1 او نمبر 2 دا دی چې دوی ته د روزګار سمواقع ملاوي شي. مزه چې دا خزو ته ګورم او غوي سره خبرې کوم نو غوي ما ته ووټ هم دی د پاره راکوي چې خزا منی ترسه دی شي خو خزه سړی مینه ته نشي ورتلای. نو دی وجنا هم دا خزو کې یو ډیر خ انقلاب ګورم او سوچ کې ډیره تبدیلی ګورم او زمه په دې خوشاله شي.
کور ودان ډیره مننه.
ډیره مهرباني نو شابه سبا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د لومړي ځل لپاره د نایجیریا خلک د ماتم ملي ورځ مانځي. د امریکا غږ خبریالې چې کاودی په خپل رپورت کې ویلي دي چې د نایجیریا خلک د هیواد په مختلفو ځایونو کې د دغه کار لپاره راغون شوي دي. خلیل خان درته د دغه رپورت خلاصه دروي.
د نایجیریا حکومت په رسمي ډول د مدني ټولنو لخوا دغه ورځ لمانځل نه دي تایید کړي، خو د افریقا په لویه وچه کې بیا دغه هیواد چې تر ټولو زیات نفوس لري د دې هیواد خلک راغونډ سوي چې د وژل سوو خلکو د یادولو دپاره د ماتم ورځ ولمانځي. د عامې روغتیا وزارت یو فعال ابوجا فیصلک ابراهیم او بی وای نایجیریا به د نورو هیوادونو سره یو ځای د یادونې په فعالیتونو کې برخه واخلي. هغه وویل
It seems as if a whole lot of us Nigerians have become a bit numb to the pain.
زکه چې وژنې دومره زیات سیوی دي چې داسې ښکاري چې د نایجیریا خلک د درد احساس نور نسی کولای. هغه یوازې د شمیر په ډول ښکاري، د مثال په ډول شل کسه وژل سیوی دي. خدا خلک نوم لري، دوستان لري، هدفونه لري او لرلې دي درلودي. یو تنظیم کوونکی وویل چې نور بس دی، د 3000 څخه زیات کسان په نایجیریا کې یوازې په دې کال کې وژل سیوی دي. تروسی ډلې لکه باکو حرام د نایجیریا د حکومت پر ضد جنگ پیل کړی او دغه جنگ وس لس کاله ته داخليږي. تیرې پنځشنبه 1500 ورځې وسوي چې د چیبوک د شونځي انجونې تشتول سیوی دي او سل هم لا درک دي. دغه راز د شپنو او د کارګرو ترمنځ هم خونړی د تشدد پیښې سیوی او لسګونه خلک هر میاس پکښې وژل کیږي. د بشري حقوقو سازمانونه او امینستي انټرنیشنل د نایجیریا امنیتي ځواکونه هم د تشدد په زیاتوالي تورنوي او وایي چې دوی په بې وسلې فعالانو خپل زور استعمالوي او دغه راز د بې فاران جدای غوښتونکو تاریخ او شیعه مسلمانان هم د دوی په زورونه کې شامل دي. د بشري حقوقو یوې فعالی چارډي او ډینکیالو وایي د نایجیریا حکومت په دې اړه ډیر زیات ګرم دی. هغه وویل
To be perfectly honest with you doesn't tell a fantastic story of government does it? If you end up in a situation in which you
زپې منداري درته وایم حکومت په دې اړه ډیر څه د وینونه لري. کته سو داسې حالت کې راګرځي چې په پوزي یونیفارم کې خلک زورول کیږي، نو څوک داسې نه غواړي. په حقیقت کې حکومت یې کینه نه غواړي چې دوی دا ډول ښکارسي دا د وکونو خبر ده. د نایجیریا جمهور رئیس محمد باری وای هغه د خپل هیواد د پاره ډیر څه کړی په داسې حال کې چې هیواد د مختلف ډول خطرونو سره په مقابله کې دی. هغه په دې ورسته کې اعلان کړی چې په 2019 کال کې بیا په انتخاباتو کې ودرېږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. افغانستان دفاع وزارت وایي چې دښمن په فراغ غزنی هلمند او ارزګان ولایتونو کې ماته خړلې ده. په موکړی زموږ د آزادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان رپورټ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د محل په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د دښمن له خوا لوړ امنیتي ګواښ لمنځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستي. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل د محل په اتو ولایتونو کې نه پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله وخته. محمد ردمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه ونیول سي.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په ځینې ځایونو کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دی. مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمینه ساز د هغه عملیاتونه دي سي. مونږ وکولای شو سي هغه یو لس پولیسو اړیکانه سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت تر راوړ.
خو د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا د اوختو درنو تلفاتو اداره دوی اوای چې برعکس دښمن ته زیات تلفات اوختي.
درنوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخه واوریده، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته اوري، خو اوس د دری برخه خبرونه پیلیږي.